ګران اوریدن کو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او تاسو ورته د واشنگټن ډی سی د سټوډیو نه هم نیخ پنیغه باندې غوږی. نن د جمعې ورځ کال 2015 د جون د میاشتې 15 نیټه دا وخت په اسلام آباد کې د ماسخوتن شپږ په دا وخت په اسلام آباد کې د مازیګر شپږ په کابل کې 15 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سحر 9 بجې شوی دی. زده خبرونه وړاندې کوونکې زیم نو شروان کلندر
او زه محمد اکرام.
ګران اوریدونکو نن د پاکستان د مالی کال 2015 او 2016 لپاره بجټ په پارلیمان کې وړاندې کړل کیږي. دا غي پاړه باندې یو تفصیلات لرو خو اول مفهم راګرځو د مهمو خبرونو سره ټکو ته.
د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار قامی اسمبلی ته د کال 2015 2016 مالی کال لپاره بجټ وړاندې کولو په وخت ویلي ملک یې د ترقۍ په لار روان چې بده د ټول بجټ اخراجات 30 ارب روپۍ خودل شوي.
او د پاکستان قبایلی سیمې خلک وایي په بجټ کې د دوی د ترقۍ لپاره کومه خبره نه ده شوې. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر وایي د چین سره د اقتصادي لارې شرقي اړخ پلان لپاره 95 ارب روپۍ او مغربي پلان لپاره چې د پښتنو سیمو نه تیریږي صرف 8 ارب روپۍ خودي شوي.
بیا چې د ټول یو سل 1 اویا ارب روپۍ دي په دې کې زمنګ برخه زمنګ د روټ برخه 0% ده. د دې مطلب خدا شو چې یا نواز شریف مکمل دوکه وکړه یا د نواز شریف سره دوکه وشو. کدا زمنګ سره دوکه کړې مې مونږ پاسو مونږ د بجټ بالکل نه منو.
او پاکستان سعودي عربستان ته د نیوکلیئر وسلو ورکولو سقسم امکان رد کړی دی او ویلي اټمي وسله به صرف د خپل ملک د دفاع لپاره استعمالوي.
او اوس مو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان مرکزی حکومت د مالی کال 2015-16 لپاره د 30 ارب او 90 ارب روپونه زیات اخراجات تو بجټ پارلیمان ته وړاندې کړی دی. د خزانه وزیر اسحاق ډار د قومي اسمبلی غونډې په مهال وړاندیزونو په وخت وویل چې د راروان کال د راروان مالی کال خساره به 1425 ارب روپۍ وي. د دې ترڅنګ د مالی کال لپاره وړاندې کړی شوی چې کوم بجټ دی په هغه کې د محصولاتو لپاره چې کوم اهداف ایښودل شوي دي 1.5 ارب روپۍ ایښودل شوي. د بجلی د منصوبو لپاره 2.5 ارب او 1.5 کروڑ روپۍ ایښودل شوي دي. د کاشغر نه کوادر پورې د اقتصادی لارې لپاره هم په بجټ کې پیسې ایښودل شوي دي. د بجټ پاړه باندې نور شمیرې چې د ملازمانو لپاره د تنخواګانو په مت کې یا غیر ترقۍ په مت کې څومره پیسې ایښودل شوي دي. د غشان کم مهمه غټ منصوبې په دې بجټ کې او څومره پیسې ورته ایښودل شوي دي په خاصه توګه پښتنو د سیمو لپاره او بلوچستان نو هغه به موږ تاسو وړاندې کوو.
او د خزانه وزیر اسحاق ډار همدا وخت پارلیمان ته وینا هم کوي. پارلیمان ته د وینا وړاندې د پاکستان مرکزی کابینې د کال 2015-16 لپاره د بجټ منظوري ورکړې وه. د هغې نور تفصیل هغوی دا وخت قومي اسمبلی ته وړاندې کوي. په دې کې به نورې خبرې هم مخې ته راځي، هغه به تاسو ته وړاندې کوو. او اوس نورو خبرونو اړخ ته، پاکستان سعودي عربستان ته د نیوکلیئر وسلو ورکولو څه قسم امکان رد کړی دی او ویلي اټمي وسله به صرف د خپل ملک د دفاع لپاره استعمالوي. د واشنگټن په سفر د پاکستان خارجه سیکرټري اعزاز احمد چودري هغه اندازې رد کړی دي چې ګینه هیواد به نیوکلیئر وسله او یا جدید ټیکنالوژي په بل ملک خرڅ کړي. په پاکستان د وړاندې تورونه دي چې ایران، لیبیا او شمالي کوریا ته اټمي ټیکنالوژي ورکړې ده. او د پاکستان قبایلی سیمې خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه او د ځایي قبایلی مشرانو ترمنځ یو لوزنامه شوې ده چې تر مخه به تورخم کې د کسټم یو اصري ټرمینل یا اډه جوړول شي. د دغه جدید ټرمینل د لارې به افغانستان سره دوه اړخیزه تجارت کول شي. نور حال په دې حق لباندې د سیمې راز مونږ خبريال ابراهیم شنواری راکبي.
د خیبر ایجنسی تحصیل هیډ کوارټر لنډی کوتل کې نن د ځایي پولیټیکل انتظامی چارواکو او د شینوارو خوګخیل کام مشرانو ترمنځ شوې مهمې غونډې نه پس ځایي د انتظامی چارواکو ډیور اډیو ته وویل چې د کسٹم ټرمینل جوړولو په حق له لوزنامه د دواړو اړخونو ضرورتونو او غوښتنو ترسره کولو په حق له موافقه کېدو نه پس لاسلیک کړی شو. که څه هم حکومتي چارواکو د دغې لوزنامې د مهمو ټکو میډیا سره د شریکولو نه ډډه وکړه، البته د خوګخیلو مشرانو د خپلو نومونو نه ښودلو او غږ نه ثبت کولو په شر دیور اړیو ته وویل چې د ټرمینل ترلاسه کیدونکي مالی ګټه کې د هغوی برخه او د نوې ودانۍ د کال کرایې په حق له د دوی غټې غوښتنې ومنلې شوې. یاد دی چې حکومت قریبا لس کاله وړاندې په تورخم کې د یو جدید کسټم کمپلیکس جوړولو اراده کړې وه چې غرض یې د تورخم پولې د لیارې ګاونډي هیواد افغانستان سره دوه اړخیزه تجارت له نوره وده ورکول وو او د دواړو هیوادونو تاجرانو له د صادراتو او وارداتو په اړه جدید اسانتیا ورکول وو. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیور رادیو، خیبر ایجنسی.
امریکایي چارواکي وایي چې چین په لویه کچه د دوی په هغه وفاقي ادارو باندې سایبر بریدونه یا د کمپیوټر په نظام حمله کړي دي چې د خپلو میلیونونو کارکوونکو په اړه بنیادی معلومات راغونډوي او د دې ترڅنګ د دغه ملازمانو سکیورټي کلیرنس معلومات هم ساتي. د دغه معلوماتو ساتلو ادارې آفس آف پرسنل مینجمنټ یا او پی ایم د زیارت په ورځ ویلي چې د دغه سایبر برید له وجې 4 میلیونه خلک متاثره شوي دي. نور تفصیل یې د ډیور ریډیو همکار رحمان بنی ریپتی رپورٹ کرا کوي.
د امریکی حکومتی غړي غني چې په چین کې ناستو د کمپیوټر نظام ته نقصان رسوونکو یا هیکرانو په ممکنه توګه د چین حکومت سره ملګرتیا ده، خو دوی د خپل دغه شان خیال نور تفصیلات نه ورکوي. د چین د باندینو چارو وزارت ویان هونګلی د جمعې پر ورځ دغه تورونه رد کړي او غیر ذموار یې ګرځولي. هغه وایي د دې قسمه حمله کوونکو په جنګلو په عمومي توګه ګرانه وي. په واشنگتن کې د چین د سفارتخانه ویاند هم ویلي دي چې دغه تورونه د اندازو په بنیاد لګول شوي دي. د امریکې په رایل سرویس انسټیټیوټ کې د سایبر سیکیورټي ماهر راب پریچرډ وایي د چین حکومت سره تړلو هیکرانو لپاره د حکومتي ملازمانو معلوماتو ته رسیدلو عمل عمومي نه دی. د امریکې په زیاتره متاثره شوو هدفونو کې د وفاقي حکومت د بشري وسایلو دفتر په لوړه کچه هدف شوی دی.
د یوکرین پوز او روس په لبه جدای غوښتونکو ترمنځ جنگ زیاتېدو وروسته اعلی امریکایي چارواکي او سفارتکاران د جرمني په سټټګارټ کې غونډه کوي چې څنګه په یوکرین کې د روس پوځي ګامونو مخه ونیسي او د ماسکو جارحیت په اړه د اتحادي ملکونو اندېښنې لري کې. د امریکې دفاع وزیر اشتن کارټر به د امریکایي یورپي کمان هډکوارټر کې د یورپي جرنیلانو او سفارتکارانو سره ملاقات کوي. نوموړی به یوکرین کې د روسي ګامونو مخه نیولو لپاره د یورپ او امریکې اوسني اقتصادي بندیزونو او د ناتو د تګلارې جایزه اخلي.
د هند فوج د هیواد شمال ختیځ سیمه کې د هغه وسلوالو په ضد لټون عملیات پیل کړي دي چې 13 ورځې 40 فوجي عسکر وجلي او په لسګونو نور یې جوبل کړي. چارواکي وایي چې یاغیانو په مانیپور ریاست کې د زیارت په ورځ د راکټونو او ګرنیډونو د لارې په فوجي کانوای برید ترسره کړی دی. په دغه سیمه کې یو شمیر یاغي ډلو د برید ذمواري منلې ده. وزیر اعظم نریندرا مودي دغه برید بې حسه بللی دی.
مرکزی چین کې مرستندوی کارکونکي په یانګسي دریاب کې ډوبه شوې کښتۍ را اوچتول شروع کړې دي او وای په کښتۍ کې د بچ پاتې شوو خلکو امکان نشته. تر اوسه د مړو شمېره 9 تر رسیدلې ده. دغه کښتۍ د ګل پورز ناوخته د خراب موسم په وخت په دریاب کې ډوبه شوې وه چې په کې صرف 14 کسان بچ کړل شوي. تر اوسه د 300 نه زیات خلک به درک دي چې د ډېر عمر خلک دي.
په نایجیریا کې چارواکي وایي د اداما ریاست سرخار یولا کې یوې بمی چودنې د 150 زیات خلک وجلی دي. د هیواد دغه شمال ختیځ سیمه کې اسلامي تندره وډله بوکو حرام فعال ده. د نایجیریا د بیړنو چارو ادارې چارواکو ویلي دي چې د زیارت په ماخام دغه چودنه په جایمیتا نومي مارکیټ کې ترسره شوه او په دغه وخت د خلکو لویه شمیره موجود وه. اگر چې د پیښې ذمواري کومې ډلې نه د منلې، خو دغه سیمو کې اکثره هم داسې رقم بریدونه بوکو حرام ډلې ترسره کوي.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوردونکو تاسو باندې صف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې اوریدل دا وخت پاکستان پارلیمان ته د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د مالی کال 2015 شپاړسم لپاره د اخراجاتو د وړاندیزونو باندې مشتمل چې کوم اخراجاتو بجټ ته هغه وړاندې کوي دغه بجټ چې پارلیمان ته وړاندې کړی شي بیا بردي ورستو پارلیمان د دې منظوري هم ورکوي ورسته چې کوم معلومات دي د هغه ترمخه بجټ چې کوم ټول بجټ دی هغه د سلوخت خراب روپونه زیات دی مونږ ګورو نور تفصیل هم د ډیو ریډیو خبريال الیاس خان نالو د اسلام آباد نه سره نیخ پنیغه موجود دی څومره معلومات چې تر اوسه پورې هغه ته ترلاسه شي وي هغه به واخلو الیاس خان په خیر اله
ډیر مننه کلندر صاحب
تاسو هم ډیر مننه غواړو الیاس خان کې تر اوسه پورې د بجټ کم مهمه اعداد او شمار دی هغه زموږ د اوریدونکو سره شریک کړي
جی بالکل کلندر صاحب سنگھ چتا سو وفاقی بجٹ دا وقت دا خزانے وفاقی وزیر سردار پارلیمان کا اڑان دکھوی او تر دے دم پورے چی کم فیکس اینڈ فگرز دا اڑان دکھڑی دی پخپل بجٹ تقریر کی نو داغے مطابق دا راتون کی کال مالی کال 2015 لشپار اس پارا دا وفاقی بجٹ چی کم مجموعی تخمینہ دا آغا سلور اشاریہ درے یہو خرب روپائی لگول شوی دا کم چی دا تیر کال درے اشاریہ نہ پینزل خرب په مقابله کې 9% د دوی دوايي په دې کې مونږ زیاتواله راوسته دي او دا غرنګ چې کوم په دې کې بعد مهم چې کوم ریوینیو ټارګټس ته خاص کړل دي بیا په طرف نه چې کوم محصولات یا مالیه راځي دا غي هدف به یو ځل بیا تقریبا 3.1 کروڑ روپۍ خوده دي کوم چې تیر کال دوی کوم هدف یې خو هغه کې هم دوی پاتې راغلي څنګه چې پر موږ د اکنامک سروې کې ویلي خو یو ځل دوی بیا د خپل بجټ خساره پوره کولو لپاره د 3.1 کروڑ روپو د محصولاتو هدف یې خو او د غرنګ دوی چې کوم د خپل د خرچو د مالی کال تخمینه لګولې ده نو هغه 3.1 او 28 ارب روپۍ ده او د غرنګ د بجټ خساره چې کوم تر دې دمه پورې خوځل شوې ده نو هغه 1425 ارب روپۍ ده د کې چې کوم د پبلک سېکټر ډیولاپمنت پروګرام دی په هغه کې د یو کم 10% زیاتواله اسګدار دا وي چې موږ کړې دي روان مالیکال د لپاره او د کې چې کوم د وفاق کی منسوبې دي چې کومې ډیولاپمنت نو هغه د لپاره وي 200 ارب روپۍ خو دي دي او د غرنګ چې کوم د صوبو چې کوم ضرورت کولې بشي دا وي چې کوم د پرمختیا او قانون لپاره د وفاق نه صوبو ته کومې پیسې پراتلونکي کال کې یا د بجټ کې ورکول شي نو هغه د وی خای چې دا 800 ارب روپۍ به صوبو باندې تقسیمېږي د وفاق لخوا دا غرنګ چې بل دې کوم مهم دغه دی نو هغه د دې کې د دفاع څنګه د په هغه د لپاره راتلونکي مالی کال لپاره د دغه وینا و چې څنګه دلته کې اپریشن زر بیا زر روان دي د دفاعي ضرورتونه ډیر مهم دي د امن او امان حالات هم ټیک نه دي نو ځکه دې کې مونږه یو لږ شي سدي زیاتواله راوسته دي او دا به 200 روپۍ د وینا و چې مونږه د دفاع په مت کې خو دي چې په هغه کې به تقریبا 1500 روپۍ په اپریشن زر بیا زر لپاره خو دې شي وي انور چې دا غي کمی خرچي وي سکیورټی او دا غران 100 روپۍ چې کوم پاټا کې یو ویلی سیمه کې دا غلط نه چې کوم خلک به شور شي دي هغه یې دوباره بحالي او دا غلط چې کوم اډانې ته نقصان رسیدلی سکولونه کالجونه یا سټالونه روډونه هغه د پاره دی دا وایي چې 100 روپۍ مونږه په دې بجټ کې خو دي دي او دا غران چې کوم بل یو مهم دغه دی هغه دا دی چې د دغه لپاره خاص کر د بینظیر انکم سپورټ لپاره دا پیرا چې کوم دوی زیاتوالی ورکړی دی نو هغه 90 روپۍ دی لپاره ایښودل شوي دي او دا تقریبا دې نه دوی دا وایي چې 500,000 کورنۍ به دې نه ګټه ترلاسه کوي او دا هغه چې کوم هغه د کال په 12,000 یو کسته ملاوي دي پیسې نو هغه اوس دوی 10,000 کړي دي دا غرنګ دا تعلیم د پاره د غوینا و چې کوم ډیره مهمه څنګه دا هغه د پاره مونږ چې کوم کرنٹ جی ڈی پی کم خرچه کوو ته تعلیم په مت کې نو هغه 0.5% خو د دغه داوا وکړه چې تر کال 2013 پورې به دا موږ د خپل جی ڈی پی 4% ته زیاتو د تعلیم خرچه او دغه رنګ په صوبو هم غو کو چې هغه د خپل تعلیم بجټ راتلونکي وخت کې 4% پورې زیات کړي. دغه رنګ چې کوم د مالیاتي خساره ده هغه د سرګار دا وینه و چې دا به موږ 15% پورې قابو پټې باندې موندو او دغه رنګ چې کوم درآمدات دي نو هغه تقریبا د دا وای چې 4.5 بلیون ډالر ریکارډ شوی دي او په دې کې یو شرشک چې د کیمرا غلې ده او چې کوم ایکسپورت یا برآمدات دي نو دا غي هدف چې کوم خو ده شوی در اصل کې مالیکال کې 15.5 ارب ډالر په دې کې خو ده شوی دي. دا غرنګ د دا هم ویناو چې کوم خراب اقتصادي حالات هم پیښ و مونږ ته او خاص کر چې کوم مونږ معاشي چې کوم سرګرمیان دلته کې وزنډول شي یا هغه اغیزمند شي نو هغه یو ځل پی سي آی طرف ته اشاره وکړه چې دغه احتجاجي ناشته د وجه نه هم د پاکستان اقتصاد ته سخت زیان ملاو شو. همدغه وجه وه چې کوم د تیر کال لپاره مونږ اقتصادي شرایط نمو ایښودی وه 15.1% نو هغه مونږ حاصله نه کړی شو او د هغې په مقابله کې 4.2% دغه شرایط نمو پاکستان حاصله کړه. خو دلته دغه وینا وه چې گرانی کې سمې راغله ده او د قشره مونږه 4.6% ته رقم کړی ده کوم چې تیر کال تیرو یو له سوالو کې کمترینه شره ده او دا غرنګ سی کس آمدن د یو پاکستانی کوم چې تیر کال 1440 اتیا ډالر او هغه اوس 1512 ډالر ته رسیدلې ده. جی کلندر صاحب
سم ده. الیاس خان مونگا با نور هم غواړو چې راتلونکي خبرونه کې تاسو نه دغه معلومات والو چې خیبر پښتونخوا د لپاره څومره اخراجات خو دي شوې لري دغه شاند ترکیر لپاره او دغه شاند کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه باندې هم رپورټونه را روان دي چې شرقي لارې جوړوي خو غربي لارې پرې خده کوم چې د پښتونخوا د سیمونو تیریږي او دغه شاند تعلیم بجټ او د ملازمانو د تنخواګانو په حواله سره په دې بجټ کې اعلانونه شوې دي. مونږ به د وروستو بیا معلومات تخلوډې رمننه
تر ملازمانو خو په کلندر صاحب زده وای ملازمانو په سرکاري چې ملازمان دي نو هغه تر دې زمو چې کوم شمیره ده نو هغه وو اشاریه یعنی 9% ابوري امداد اعلان کړی دی په تنخواګانو کې او دغه رنګ دغه پنشنیانو ته هم دغه 9% ابوري امداد ملایويږي. خو چې کوم په 2012 کې چې کوم ابوري دوه امدادونه یو 15% او یو 40% دا تقریبا دغه دواړه په بیسیک پی سکیل یعنی بنیادی تنخواه کې زم کړی دي نو دغه رنګ به هم دینه دوی ته کافي امداد ملاوي شي.
سمه ده ډیره مننه.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنیغه باندې اوري. زو پاکستان پرون اکنامیک سروے آف پاکستان ملاندې کړو. په دغه سروے کې د تیر کال جایزه اخستل کیږي چې ملک سمره پوري حکومت خپل اهداف ترلاسه کړی دي. دغه اکنامیک سروے تر مخه پاکستان په تیرو دوو کلونو کې د تعلیم چې کومه شره ده هغه 85% ساتلې ده. د دې ترڅنګ په دغه اقتصادي سروے کې ویل شوي دي چې د کال 2014-14 لپاره چې کوم دوی ځان ته یو ټارګټ یا هدف اخو دی د تعلیم په میدان کې هغه 2% راکم شوی دی. د تیرو کلونو په نسبت د کال 2014-14 نور اخوا ته چې کوم کالو په هغه کې د تعلیم چې کومه شربه هغه دی وای چې 80% به د دې ترڅنګ د تعلیم په میدان کې څومره مخکې تللی دی پرمختګ شوی دی او څومره پورې خپل اهداف د پاکستان حکومت نه دي ترلاسه کړي یو تفصیلي رپورټ پیدا اسلام آباد نه زمونږ خبريال اورنګزیب خان راکبي.
هر یو هیواد پرشن پاکستان کې هم ټیکس د حکومت چلاولو او ترقیاتی کارونو بنیادی ذریعہ ده. خو رپورټونو تر مخه پاکستان کې ډیر کم یعنی یوازې 2% خلک ټیکس ورکوي. خو د پاکستان حکومت غیر رسمي ټیکسونو له ذریعے په اولس زیات بار هم اچوي. د کال هم بجټ کې هغه تنانو باندې ټیکس نه دی لګول شوی چې د کال آمدن یې 1,00,000 روپو پورې دی. پاکستان کې ټولو نظر ټیکس هم تنخواه دار خلک ورکوي او هر میاشت چې کله دوی ته تنخواه ملاویږي نو که چېرې دوی سرکاري ملازم وي او که شخصي کپنو سره کار کوي نو چرته چې دوی کار کوي هغه ادارې خپله د دوی د تنخواه نه ټیکس کټ کړي. په دوکانونو کې نوې ټیکنالوژي نه استعمال او رسید نه ورکولو له وجې اکثر له لوی تاجران پاکستان کې ټیکس نه ورکوي. پاکستان کې ټیکس وصولي څنګه کیږي او د دې څه طریقې دي؟ په دې حقله د انکم ټیکس دفتر یو چارواکی وایي
چې امپورټ سټیج باندې کله کنسایمنت راشي اخته کې انکم ټیکس یا سیلز ټیکس کسٹم ډیوټي دا کلیکټ کی یا مینوفیکچرینګ سټیج باندې چې سیلز ټیکس سپلایز په دوران کې دا چارج شي هغه باندې هغه د مخکې هولسلر نه یا ریټیلر نه دی ریسیو کی او ریټیلر فردر چې کوم دی دوی بیا مخکې ان کنزیومر ته چارج کی او هغه ته ریسیو کو د له سره خزانه ته چې کوم دی دا مختلف ټیکس دی طریقه باندې راځي یا یو بل ایکسپیکټ دی دا چې سیلری باندې کوم سیلری کې باندې هغه باندې چې کوم ټیکسز کټ کیږي سیلری نه درم درم طریقه چې کوم دا هغه دا چې د ټیکس پیرز کوم ډیکلریشن دی هغه حکومت اونم نه هغه کې څه غلطی نه یا صدا سے هغه نوٹ کی چې هغه انکم صحیح ټیکس تاسو سره نه ده نو هغه به اډیټ ته سلیکټ کی او پاره کی به ډیمانډ چې کوم ریس کی نو دا هغه
کچری حکومت د ټیکسونو په لړ کې خپل هدف ترلاسه نه کړی نو بیا څنګه خپل ضرورت پوره کوي؟ د دې وضاحت دا چارواکي صدا سره کوي.
د دې خو د حکومت سره دوه طریقې وي. دوه قسمه ریوینیو حکومت ته کلیکټ کیږي. یو ته ټیکس ریوینیو چې کوم اف بی آر کلیکټ کوي، یو ته نان ټیکس ریوینیو چې هغه مختلف قسم ته چې کوم مختلف سہولیات او سرویسز باندې حکومت ټیکس لګوي هغه وصول کیږي، نو هغه نان ټیکس ریوینیو دي. پریما طریقہ دا چې بیا کا خساره بجټ وي یا د حکومت خرچې نه پوره کیږي، نو هغه د بیا ملکی یا غیر ملکی ادارو نه قرض اخیستل دا یو طریقہ کار استعمالي.
د کال بجټ کې د یو سل 3 ارب روپو ټیکس نرمي به ختمولی شي او 200 ارب روپو نوې ټیکسونه به هم لګول کیږي. د غشن مجموعي توګه د کال به اولس د 300 ارب روپو نه زیات اضافي ټیکس ورکوي. سیګریټ، میک اپ سامان او الکترونکس باندې به د کال ټیکس زیاتولی شي. البته زرعي مشینري باندې به کمولی شي. د غشن چې کوم خلک ټیکس ګوشواره نه جمع کوي نو دوی چې کله خپل رقم بینک نه به اوباسي نو 15% پر ځای به 6% ټیکس ورکوي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ګران اردوونکو، تاسو چې تیر کم رپورټ واورېدو د اورنګزیب خان دا د ټیکسونو و چې په ملک کې خلک څومره ټیکسونه ورکوي، زیاتره ټیکس ته چا نه ځي او تر ټولو زیات ټیکسونه به څوک خوري. مونږ چې کوم مخکې د هغې په شروع کې ویلي چې د تعلیم په مات کې پاکستان څومره ترقی کړې، دغه رپورټ به مونږ تاسو ته خپرونه کې وړاندې کوو.
اوس په دغه بجټ په سلسله کې زیات تمې ورته د خلکو چې د خلکو لپاره پکې سي د دې روزمره بنیادی شیان هغه څومره ارزان کړي شوی دي، څومره ریلیف دي تور کړي شوی دي. د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین د خلکو سره خبرې ترې کړې دي د بجټ په اړه باندې ستمې دي او ورته تاسو پام راګرځو.
بجٹ کو داسے دے سے ڈیفنس کے سنگ بنور کا لو کنا دا بجٹ نہ مخ چھ کم دے نہ منتا بجٹ پیش کرا دا عوام دے ریلیف خبر خود سر نشتر ریلیف ہو یا دے ستو کو اپ ساتھی میرا لگوام میں رہ کے اس چھ کم دے نو قیمت $7 دے فی بیلر کرا کنا 148 147 تا بیلر رسے دے تو آ ہو کے دے تیلو قیمت دمر نو لگا دا اس چھ کنا منگا تو کو ساتھ دے دی حکومت تا جرا منگا انشاءاللہ یہ رینا سنگ منگلا حرم یاش دا بم پشکا دی عوام باندې او پټرول بم ورزین نو مې درته کومه چیرې دې بجټ کې موږ څه خاص خصوصي توشي دا کومه شاه خرچه او من مانه ټول په دې پټرول یې من روان دي بل ما ته داسې منافع بخشه یوم نه کاری څلور مې ریل گاډي زیرو واندې او هغه ټول په خساره کې دي خلک دلته وړو کې غون تفلین کوچ د نوکرې د ریټایرمنت نه پس والی هغه کې خپل کور او بچي او خلک زموږ څلور مې ریل گاډي په تاوان کې روان دي زموږ اسمان دا وایي چې ازونو نه ډکته او هغه ډوره پیې په خساره کې ده فلمونه ته اداره په خساره کې ده عام کم عام
نوکران چې زه داولم چې د 1 نه 11 پورې یا زیات زیات 15 16 پورې کوم عام امپلایز چې کار د صوبای محکمو دی او کله وفاقي محکمو دی نو هر کال دا په تاغانو کې 10% یا 15% اضافه کیږي زما په خیال دا پورو کې د مال کې برابر هم نه ده د دین علاوه د 17 یا کم بر افسران چې دا غوي خو چې 10-15% سیوا شنو دا غوي 15-20% تنهاګانی سیوا شو کوم چې د لاند امپلایز دی نو 2000 یا 3000 چې زما غوندې یو عام امپلایز چې هغه په 7 او په 9 کال کې کار کوي او 6 کال نو کری شوی نو دا اوس 2000 تنخواه ده 2000 تنخواه کې د یو عام امپلایز دغه د کور خرچا دغه د ماشومان د سکول خرچا دغه د صحت خرچا دغه نور کله ولزدار څه دلته خامخ د سرم پای کې نه برابرېږي نو هغه خلک دا کوي یو کرپشن کوي دا چې ډیر خلک سات چې هغه کرپشن نه کوي نو دغه څه کوي هغه سره بل یا مزدوري کوي یا سره بازار کې کار نه کوي چې هغه سره نه کوي نه دغه جامع سره کوي نه دغه تعلیم سره کوي دومره غټ ګیپ د افسرانو او د لاندې کم چې عام امپلایز دغه په تنخواګانو کې دومره غټ ګیپ ته چې د یو عام امپلایز دغه شل کال نو کری شوی نو دغه تنخواه چې دا شل او 2000 ده او کم چې افسر دی ول څه تل زړه کې کار کوي نو دغه تنخواه 1,00,000 رسیدلې ده دا ګیپ هر کال په بجټ کې نور هم سیوا کیږي دغه غټه وجه دا ده د ټولو ملازمینو په تنخواګانو کې 2-15% اضافه کوي نو دغه سره د کم لاندې تنخوادار چې دغه په تنخواه کې ډیره لږه معمولی اضافه وشي
ټول مندایي ده چې تاسو سره شمیرې آیا زه کوم لري په 15 یا په 25 ځای کې کوم نو جیس بل داخل کما
صحیح
اور ریټ نیوالي د ټلیفون بل داخل کما که بچي سکول خبرې وکما په شنو کوم ځای پر دې کدا حالي دې حکومت هغه چې کوم ډول خراب دي زه تاسو نشم مې شهر زه ورو په سره ورما زه چې کوم نو ګور په سره وکما والي ما زه بل کوم ځای داخل کما نو ډېر بدل لږي حکومت کوم څه کوي 50% موږ چې کوم نو بل کا څنګه چې زړالو حکومت سره موږ چې کوم نو دا کړو 50% هغه ځای دی واکړي
صحیح
موږ دا چې 50% کې له موږ کوم نو گزاره حال شي
حکومت چې تیر کال کوم اهداف ځان ته مخې ته ایښو هغه خو یقیناً چې پوره شوي نه دي خو که فرض کړو موږ د یو عام وګړي ژوند ته وګورو چې په دې تېر کال کې د کومو کومو تکلیفونو سره هغه مخ شوی دی یا په کومه طریقه باندې ګراني راغلې ده یقیناً چې هغې طرف توجه ورکول ضروري دي د خوراک چې څونه شیان نو هغې کې یو هم داسې نشته دی چې د هغې په ریټ کې څه فرق راغلي ډېر زیات په بره باندې تللي دي یوټیلیټیز ته وګورئ چې په هغې کې د بجلۍ بلونه دي په هغې کې د پن بیرونه وی پتیره تیره کتا سو وګوره چې په ملک کې د توانای یو ډېر وی بوتان روان دي پام کوي وی د ډیزل دی قیمت ته چې پای باندې قیمت ډېر زیات ټیکس چې بیا اخلي هغه ټیکس چې بیا هغه بیا یقینا چې بیا عوامو ته چې منتقل کیږي چې دغه عام سيزونو ته چې پام لرنه وکړي دا کم نه چې عام خلک چې هغه متاثر کیږي خو په قسمتي دا چې دلته په کاغذ باندې کار ډیر کیږي او عملی کار چې دین هغه ډېر کم دي
ریاض حسین وایي صف امریکا ڈیو ریڈیو مردان
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی د خیبر پختونخوا په خصوصي توګه باندې پښتانه مشران د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري د لار لپاره په راتلونکي مالي کال کې خودل شو پیسو په حق باندې پښتنې راپورته کوي زمونږ په سیمه کې خبریال د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سره خبرې اترې کړې دي هاشم علي دا خبرې تاسو ته وړاندې کوو
چې کم نواز شریف په 28 مې باندې کم اعلانونه کړی وو نه خو ډېر ښکاره وو چې مغربي روټ به وي او دا به اول مکملېږي بجر خو چې راغی هغه بیخي الټه دی خدشات خو پرې ده بالکل صفا بجر دا ښیي چې 8 اربع روپۍ د مغربي دپاره او 95 اربع روپۍ د مشرقي دپاره بیا چې دا ټول یو سل یو اویا اربع روپۍ دي په دې کې زمونږ برخه زمنګ د روټ برخه 0% ده د دې مطلب خدا شو چې یا نواز شریف مکمل دوکا وکړه یا د نواز شریف سره دوکا وشو کدا زمنګ سره دوکا کړی مې مونږ پاسو او کدا د نواز شریف سره دوکا شوی وي هم په کار درې چې هغه د منیسټر لري کی حسن اقبال او مونږ خدا مطالبه کوو چې حسن اقبال دلري شي مونږ د بجټ بالکل نه منو مونږ سیاسي ډلو ته وایو چې درا پاسي مونږ سماجی ډلو ته وایو مونږ ولست وایو مونږ د دې خلاف تحریک چلو دا خو بالکل دومره غټه دوکه په دې صدې کې چرته نه شو لکه د دې ځل چې وشوله
شو نو 15-20 زره خلک زمنګ قتل شو د فاټا قتل شو اوس کده ترقی خبر راځي اوس کده انویسټمنت خبر راځي اوس کده ډیولپمنت خبر راځي نو باغی کې دغه پنجابیان دي چې اوس دوکي پسې دوکه کوي موږ سره نو موږ د ګورنمنت نه دغه مطالبه کوو چې د چاینا نه موږ دغه مطالبه کوو چې کم کاری ډور تر اولی نو مهرباني وکړه په دې کې فاټا مند نظر انداز کوا فاټا مه هیروا او د فاټا لپاره څنګه چې خپل مغربي چین ډیولپ کول او ترقی ته کول غواړي د غرنګي فاټا هم د ترقی د خواهش لري. د فاټا عوام ډیر زیات ځپلې شوی دي، ډیر قتل کړي شوی دي، او د پاکستان د بچاو لپاره هم قتل کړي شوی دي، د انسانیت د بچاو لپاره هم قتل کړي شوی دي، ډیر زیات قربانۍ ورکړي. نو باید چې دغه کاریډور چې کوم دی چې دا لومبه په فاټا کې راشي، د فاټا نه بس خیبر پختونخوا ته راشي، بیا د بلوچستان ته راشي، او د غرنګ دی گوادر ته لاړ شي.
تاسو د امریکا غږ دیو رادیو اورئ. د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس آف امریکا دیو ریڈیو دے.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس آف امریکا دیو ریڈیو ته غوږی. د دیو ریڈیو د خبرونه لا روانې دي. نن په پاکستان کې د جون 15 نیټه ده او د جمعې ورځ ده. دا وخت په اسلام آباد کې د مازیګر شپږ نیمې، په کابل کې شپږ، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د سحر 9:30 بجې شوې دي. یو ځل بیا په امرا ګرځو د مهمو خبرونو سره ټکو ته.
د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د کال 2015 شپاړسم لپاره د سلويخت کرب روپو بجټ په پارلمان کې وړاندې کوي. نوموړي ویلي دي ملک د ترقۍ په لار روان دی.
او د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر وای په ملک کې ګرانی 4.6% ته راکمه کړې شوې ده.
بدقسمتی دا ده چې دلته په کاغذ باندې کار ډیر کیږي او عملی کار چې دی نو هغه ډیر کم دی.
پاکستان سعودي عربستان ته د نیوکلیای وسلو ورکولو څه قسم امکان رد کړی دی او ویلي اټمي وسله به صرف د خپل ملک د دفاع لپاره استعمالوي.
او اوس په پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان مرکزی حکومت د مالی کال 2015-16 لپاره د سلويخت کرب روپو اخراجاتونه زیات بجټ پارلیمان ته وړاندې کړی دی. د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار د قومي اسمبلی غونډې په محل د بجټ اخراجاتو وړاندیزونو په وخت وویل چې مرکزی حکومت د روان مالی کال لپاره 1.5 ارب روپے اهداف اخودی دي. د بجټ دستاویزاتو تر مخه مطبوعات وای د دفاع لپاره په بجټ کې 2.8 ارب روپے، د ترقی د کارونو لپاره 2.5 ارب روپے، او دغه شان د بجلی د منصوبو لپاره 2.5 ارب او 1.5 کروڑ روپے اخودی شوی دي. په بجټ کې ویل شوی دي چې د 3 لک زمیدارانو ته به 1 لک قرضې هم ورکول شي چې د دې لپاره 650 ارب روپے اخودی شوی دي. د دې ترڅنګ د بجټ دستاویزاتو کې دا هم ویل شوی دي چې د یونیورسټو او اعلی تعلیم د 1.3 سلویخ منصوبو لپاره 1.5 ارب روپے اخودی شوی دي. د ریلوے بحالی لپاره به 1.5 انجن اخستل کیږي چې ورله 2.8 ارب روپے اخودی شوی.
پاکستان سعودي عربستان ته د نیوکلیای وسلو ورکولو څه قسم امکان رد کړی دی او ویلي اټمي وسله به صرف د خپل ملک دفاع لپاره استعمالوي. د واشنگټن په سفر د پاکستان خارجه سیکرټري اعزاز احمد چودري هغه اندازې رد کړی دي چې هیواد به نیوکلیای وسله او یا جدید ټکنالوژي په بل ملک خرڅ کړي. په پاکستان د وړاندې نه تورونه دي چې ایران، لیبیا او شمالي کوریا ته یې اټمي ټکنالوژي ورکړي.
امریکایي چارواکي وایي چې چین په لویه کچه د دوی په هغه وفاقي دارو باندې سایبر بریدونه یا د کمپیوټر په نظام حمله کړې دي چې د خپل میلیونونو کارکونکو په اړه بنیادی معلومات راغونډوي، او د دې ترڅنګ د دغه ملازمانو سکیورټي کلیرنس معلومات هم ساتي. چین خارجه وزارت ویان هونګ لی د جمعې په ورځ د امریکایي چارواکو دغه بیان تورونه او غیر ذمہدارانه بللی دي. د زیاتوي چې د داسې بریدونو په شا نامعلومه تنان وي چې اته پته نه لګي.
د یوکرین پوس او روس پله باجوده غوښتونکو ترمنځ جنگ زیاتی دورستو اعلی امریکای چارواکي او سفارتکاران د جرمنی په سټټکارټ کې غونډه کوي چې څنګه په یوکرین کې د روس پوځي ګامونو مخه اونسي او د ماسکو جارحیت په اړه د اتحادی ملکونو اندېښنې لري کی.
د هند پوز د هیواد شمال ختیځ سیمه کې د هغه وسلوالو په ضد لټون عملیات پیل کړی دي چې تیر ورځ یې شل فوجي عسکر وجلی او په لزګونو نورې جو بل کړی دي. چارواکي وایي چې یاغیانو په مانیپور ریاست کې دریا د زیارت په ورځ د راکټونو ګرنیډونو د لارې په فوجي کانوای برید تر سره کړی. په دغه سیمه کې یو شمیر یاغي ډلو د برید ذمواري منلې ده. وزیر اعظم نریندرا مودي دغه برید بې حصه بللې دي.
مرکزی چین کې مرستندوی کارکون کې په یانگزی دریاب کې ډوبه شوې کښتۍ را اوچتول شروع کړې دي او وای په کښتۍ کې د بچ پاتې شوو خلکو امکان نشته. تر اوسه د ملوش میرا اوونه وی تر رسیدلې ده. دغه کښتۍ د ګل په ورځ نا وخت د خراب موسم په وخت په دریاب کې ډوبه شوې و چې پکې صرف 14 کسان بچ کړل شوي دي. د 1300 نه زیات کسان اوس هم به درک دي چې د ډیر عمر خلک دي.
په نایجیریا کې چارواکي وایي د اداما و ریاست سرخاریولا کې یوې بمی چودنې 13 نه زیات خلک وجلی دي. د هیواد دغه شمال ختیځ سیمه کې اسلامي تندروډله بوکو حرام فعال ده.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
در وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د څنګه چې تاسو خبرونه کې هم اوریدل، پاکستان سعودي عربستان ته د نیوکلیایي وسلو ورکولو څخه قسم امکان رد کړی او ویلي اټمي وسله به صرف د خپل ملک د دفاع لپاره استعمالوي. دا خبرې د واشنگټن په سفر د پاکستان خارجه سیکرټري اعزاز احمد چودري کړې دي. نور حال په تاسو زموږ همکار شهبزاده وړاندې کوي.
ډیره مننه اکرام. قدر من اردونکو، د پاکستان خارجه سیکرټر اعزاز احمد چودري ویلي دي چې پاکستان سعودي عرب یا بل کوم هیواد ته جوهري وسلې نه ورکوي. ښاغلی اعزاز چودري واشنگټن کې د سپینې ماڼۍ، پینټاګان او خارجه محکمې د چارواکو سره د ملاقاتونو وروسته میډیا سره خبرو کې زیاته کړې ده چې د پاکستان لخوا نورو هیوادونو ته د جوهري پروګرام یا سي ټکنالوژي د خرڅولو یا منتقلولو خبرونه بې اساسه دي. د خبري ادارې اف پی تر مخه هغه زیاته کړې ده چې د پاکستان جوهري پروګرام یوازې د هیواد د سلام مته لپاره ده او د دې ترڅنګ سعودي عرب سره د پاکستان لخوا په جوهري معاملات د خبرو اترو امکان هم رد کړي دي. د پاکستان په گاوند کې هندستان چې کوم د پاکستان لوی رقیب هیواد هم دی، دغه خواته د اشاره په خارجه سکتور زیاته کړي ده چې د پاکستان جوهري وسله د ختیځ نه پیدا کیدونکو خطرو د مقابلې لپاره نو زیاته کړي ده چې پاکستان به خپل جوهري وسلې د ترهګرو نه محفوظ ساتي. د قدرمن اردونکو د اعزاز چودري په دې د واشنگټن په دې سفر کې وړاندې په واشنگټن کې د سلامتۍ ثبات د تګلارې او د ایټم د نه خورېدو په موضوع هم د پاکستان او امریکا ترمنځ د جوړ شوې ورکینګ ګروپ غونډه شوې وه چې پکې د پاکستان مشري اعزاز چودري او د امریکایي ډلې مشري بیا مرستیال وزیر روزګوټ مولر کړې وه. تاسو به دا هم در یادو قدرمنو لکو چې پاکستان په اگر د نړۍ کې د ایټم د خورولو په لړ کې ځنې یو زوړ بد تاریخ هم لري او په پاکستان باندې دا تورونه دي چې د ایران، لیبیا او شمالي کوریا ته وسلې ورکړې دي. دغه شانتي غربي هیوادونه په دا تور هم لګي چې د پاکستان چې کوم ایټمي وسله دغه دومره محفوظه نه ده. تاسو ته به دا در یاده کړو چې د اعزاز چودري په دې سفر کې پاکستان او د امریکا ترمنځ په لویو پیمانه تباهي خوروونکو وسلو د نه خورېدنې او د دې ریاستي یا غیر ریاستي عناصرو ته د ورکړې د مخنیوي د اهمیت په هکله هم خبرې اترې شوې دي.
دا وایس اف امریکا ډیوا رادیو ده.
ګران اوردونکو، تاسو واشنگټن امریکا ډیوا ریډیو ته غوږی. مالی کال 2015 شپاړسم بجټ په پاکستان کې وړاندې کړل شوی، هغه په اړه باندې به وروستي معلومات تر سره شریکو. خو اوس موږ بوزو لږ افغانستان ته. چیرته نه چې مطبوعاتي رپورټونه دي چې ډرون برید تر سره شوی دی د خوست په خوست کې، او چرته چې داوه شوې ده چې 34 پورې وسلوال یې وجلی دي. دغه وسلوال څوک دي، چارواکي ردی په اړه باندې نور سوي. د ډیو ریډیو خبریال کمال سادات په پی نور تفصیل راکوي. نیخ پنی غره سره د کابل نه موجود دي. کمال سادات په خیر علی.
ډیره مننه ښاغلی کلندن.
ډیره مننه ستا هم کمال سادات. دغه ډرون برید په اړه باندې تاسو سره څه تفصیل دی؟
کلندر صاحب، په دې اړه موږ له چارواکو سره خبرې وکړې، له ځایي خلکو سره مو خبرې وکړې. دا پیښه
دی خوست خار ختیز لوری ته دی علی شیر او تریزای ولسوالۍ دی بټای تونی سره نږدې چې وا سرحدي سیمه ده په دې ځای کې رمیسه شوې ده. څو شپې وړاندې مونږ د خوست ولایت سرپرست ولی پټان سره خبرې وکړې. دوی ویل چې نړیوالو ځواکونو دا بمبار کړی دی. دوی دا خبره هم وکړه چې پرون طالب کوم چارواکی هغه په یوه برید کې وژل شوی و. د هغې د ښخولو مراسم و. دوی وایل چې څو پیک اپ موټر د وسلو سره ورته راغلل دغه ځای کې. دغه طالب چارواکی چې و د هغه ته یې قبر ایستی. دوی دا خبره کوي چې په دې کې وسلوال کسان دي. دا خبره یې هم وکړه چې وسلوال مخالفین او غیر وسلوال مخالفین. خو دلته په سیمه کې بیا نور خلک وایي چې نه دا بې ګناه خلک دي. دلته یو جنازه وه. په دې جنازې باندې دا بمبار شوی دی او دغه ځایي خلک کوچیان چې دي هلته چې اوسېږي دوی وایي چې دغه عام خلک پکې وژل شوي دي. مونږ بیا د خوست د ولایتي شورا له یوه وکیل وحیدینه پوښتنه وکړه. وحیدی وویل چې په دې اړه دوی له نړیوالو ځواکونو سره خبره کړې ده. دغې ولایتي شورا وکیل ته نړیوالو ځواکونو ویلي وو چې دا وسلوال مخالفین دي. خو تر اوسه پورې په دقیق ډول معلومه نه ده چې دا وسلوال مخالفین دي، ځایي کوچي خلک دي که څوک دي. طالبانو هم دا خبره کړې ده چې دا کوچیان دي او د دوی څوک کسان پکې نشته دی. مګر کلندر ته بیا هم حکومتي چارواکو مونږ ته معلومه خبره نه ده کړې چې څنګه ده دا خبره. خو د خوست ولایت سرپرست ولی پټان چې دی هغه ویل چې د دوی څېړنې روانې دي. بلکې دا ویل چې په دې کې وسلوال شته دي. خو دوی هم داسې سپینه خبره ونه کړه.
ډیره مننه کمال سادات.
خیر دی.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غبانې اوري. د افغانستان د سولې عالی شورا مرستیال چیرمن عبدالحکیم مجاهد د طالبانو سره په ناروې کې د یوې غونډې د کېدو پخلی کړی دی. د ناروې خارجه وزارت د دغه غونډې انتظام کړو. په دغه غونډه کې د افغانستان د سولې د عالی شورا دوه خزینه غړي او د افغانستان د پارلمان یو غړی هم شامل وو. نوموړي ویلي دي د دغه غونډې مقصد د دواړه اړخو رای پیژندل وو چې د یو بل سره دوی خبرې وکړي او بیا په خصوصي توګه باندې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په حق باندې هم د یو بل نظر واوري. د دوی سره زمونږ همکار ارباب محمود علي خبرې اترې کړې دي. تاسو ته وړاندې کوو.
دا اصلو کې د ناروی د وزارت خارجه لخوانه کوم پروګرام جوړ شوی دی. د یو آزاد بحث د مدني ټولنو ترمنځ چې په هغه کې د افغانستان لخوانه د پارلمان ځینې غړي او همچنان د سولې د عالي شورا یو دوه میرمنو ډېرې درندې میرمنې دي هغوی هم پکې شرکت کړی ده. دا بحثونه یوازې د بشري حقونو په ارتباط باندې او د میرمنو د حقونو په ارتباط باندې خبرې دي چې د افغانستان په نظام کې د افغانستان په راتلونکي خبرو اترو کې به کوم حیثیت لري. په دې کې د طالبانو د اسلامي تحریک نمایندګان هم هلته شرکت کوي. دا چې جزیات دي مباحثو څه شی دي تر هغو پورې موږ په جزیاتو باندې علم نه لرو.
مجاهد صاحب دا هم د هغې برخه ده یو کړی ده چې کوم په قطر کې ملاقات شوی وو طالب ډلو سره مشرانو سره. دا د هغې دویم پړاو ورته ویلی شو؟
نه، دا خو قطر کې چې کوم مذاکرات پیل شوي وو هغه خو د پګواشت مؤسسې لخوا نه چې اخنځای په کاناډا کې د هغو لخوا نه و. شاید دوهم کنفرانس هم د هغو لخوا نه جوړ شي په اماراتو کې یا په قطر کې. دا د ناروی د وزارت خارجه لخوا نه یو هڅه ده چې د افغانانو ترمنځ کې بین الافغاني تفاهم او خصوصا د بشري حقونو په ارتباط باندې د خبرې دي چې تر ډېره حده پورې غواړي چې د طالبانو د اسلامي تحریک نظریات د ښځو په نظام کې د ښځو د ونډې په ارتباط باندې او یوه د حقوقو په اعتبار باندې وار وی او دوی ځانپوی کی ته په افغانستان کې د راتلون کې کوم مذاکرات کیږي د افغانستان د دولت او د وسلوال مخالفینو ترمن یا به د دوی رول په راتلون کې نظام کې چې زما په اخره باندې تر ډیره حده پورې په دې باندې به تمرکز ولري.
عبدالحکیم مجاهد صاحب اکثر په افغانستان کې نیوکه کېدلې خزینه خزې چې په پارلمان کې او یا په مدني ټولنه کې هغه په داویل کې طالبانو سره خبرې کیږي نو د دوی ته برخه نه ورکول کېږي، دوی په میز باندې نه کېنول کېږي، نو آیا دا د افغان حکومت یو هڅه ده چې د دوی ته خپل نمائندګي په راتلونکي کې خبرې کیږي هغه نمائندګي ورته ورکړي؟
په هغه نظام کې ما کار کړی دا د افغانستان اسلامي امارت د خدای د جایز حقونو د اسلامي تعلیمات او د اسلامي احکامو په چوکاټ کې افغاني انانی په چوکاټ کې دمنه د هیڅ نوو حقوقو انکار غوي نه کړی. خو دا یو ښه فورم دی چې د مخ مخه باندې د طالبانو د اسلام تحریک له نمائندګانو سره کېږي او هغه نقطه نظر چې دی په آزاد میدان کې واري زما په فکر باندې هغه سوء تفاهم یا غلط فهمي چې د افغانستان د ټولنې او د طالبانو د اسلامي تحریک ترمنځ موجوده ده تر ډېره حده پورې به دغه سوء تفاهم رفع شي.
ډېره مننه عبدالحکیم مجاهد، تاسو د وایس اف امریکا د ریډیو سره خبرې وکړي.
تاسو نه مننه وروسته مننه.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غبانې اوري. د ملګرو ملتونو لخوا د پاکستان لپاره د تعلیم په میدان کې د پرمختګ کولو هدف ملینیم ګول یو ځل بیا نه دی پوره شوی. د ملګرو ملتونو په ملینیم ګول کې تاکل شوی با چې په پاکستان کې باید د لاندینی کچې زده کړې یعنی پرایمری تعلیم 100% او د لوی کچې تعلیم به اتیا فیصد ته رسول وی. خدا بخ په پاکستان کې پرایمری تعلیم 50% دی او د لوړې کچې یا اعلی کچې تعلیم 50% دی. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار ویلي داخلي پیداوار یا جی ډی پی کې د تعلیم لپاره بجټ سیبا قبول ذمہواری د صوبو ده او د تعلیم موجوده بجټ برخه 2% په ځای 4% کول پکار دی. نور حال پی د اسلام آباد نه زمونږ خبريال اورنګزیب خان راکبي.
د ملګرو ملتونو لخوا د تعلیم په لړ کې ټاکل شوی معیار ته رسیدو کې پاکستان حکومت ناکامه شوی دی. بلخوا د خزانه مرکزی وزیر ویلي دي چې خالص داخلي پیداوار یا جی ډی پی کې تعلیمي بجټ زیاتولو ذمہواری زیاته په صوبو ده. اقتصادي سروې ورکولو په وخت د خزانه وزیر اسحاق ډار ویلي دي چې کله د دوی حکومت جوړ شوی وو نو دوی دا ویلي وو چې تعلیمي بجټ کوم چې اوس هم 2% دی دا به 4% ته رسولی شي. کوئی ساکدار دا هم وای چې د 2% کې 10% یعنی 0.2% د مرکزی حکومت ورخه ده او 0.8% د صوبایي حکومتونو. او تر کومه صوبایي حکومتونو تعلیم د پر بجټ نه وزات کړي د تعلیم مجموعي بجټ کې اضافه ممکن نه ده.
4% پہ لے کے جائیں گے لیکن میں دوبارہ ایمفسائز کر رہا ہوں کہ زبردستی فیڈرل گورنمنٹ صوبوں کو مجبور نہیں کر سکتی. تو اس میں جو فیڈرل گورنمنٹ جس کا تو ایریا بہت چھوٹا ہوتا ہے اس میں یہ 10% آف 2% ہے.
دوی وای چې مونږ منو چې تعلیمی بجټ به 4% ته رسو خو په صوبو په زوره دا نو شو زیاتولې. یوازې په مرکزی حکومت نه بلکې صوبې به هم تعلیمی بجټ زیاتوي نو بیا به مونږ خپل هدف ته رسو. اسحاق ډار وای چې مرکزی حکومت خپل برخه 0.2% زیاته کړې ده او دا 0.3% ته رسولې ده. او کم اقتصادي کونسل کې صوبو ته هم خواص دوی کړې ده چې خپل تعلیمی بجټ 0.8% نه 3.6% ته ورسوي او صوبو لوس کړی دی چې داسې وکوي. راپورټونه دا هم وایي چې تعلیم په لړ کې ملګرو ملتونو پاکستان د پاره کوم معیار ټاکلی وو پاکستان هغې ته رسېدو کې ناکامه شوی دی. د ملګرو ملتونو ملینیم ګول ډیولپمنټ تر مخه پاکستان ته پکار وه چې کال 2015 پورې تعلیمي شرح 80% ته ورسوي خو دې کال هم پاکستان کې دا شرح یوازې 50% پاتې شوې ده چې وړاندې نه هم کمه شوې ده. او پرایمری په سطح ملګرو ملتونو معیار 100% وو چې پاکستان کې 50% دی. رپورټونو تر مخه خیبر پختونخوا صوبه کې تیر کال په نسبت 1% تعلیمي شرح کې خوالی راغلی دی او دا 3.5% دی. بلوچستان صوبه کې تعلیمي شرح کمه شوې ده او فیصد نه درې څلوېښت فیصد ته رسېدلې ده. دغه شان سیند صوبه کې هم تعلیمي شرح خرابه شوې ده او شپېته فیصد نه شپږ پنځوس فیصد ته رسېدلې ده. پنجاب صوبه کې تعلیمي شرح کې خوالی راغلی دی. د زنانو تعلیم په لړ کې بلوچستان صوبه کې هم خوالی راغلی دی او درویشت فیصد نه د پنځه ویشت فیصد ته رسېدلې ده. دغه شان خیبر پختونخوا کې هم د زنانو تعلیم شرح پنځه درشت فیصد نه شپږ درشت فیصد ته رسېدلې ده. د زنانو تعلیم په لړ کې سند او پنجاب صوبې کې تعلیمي شرح کمه شوې ده. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیور ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس آف امریکا ډیور ریډیو ته غوږ یې. د سند صوبې حکومت فیصله کړې ده چې په صوبه کې به د هغه اته سلویخت دینی مدرسو په ضد باندې عملیات پیل کوي کوم چې په ترهګرۍ کې ککړ دي او دوی ته په غیر قانونه توګه دا چې پیسې راځي حکومت ویلي دي او دغه پونډونو د مخنیوي لپاره به ګامونه پورته کوي. په دې اړه نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال فضل عزیز په دې رپورټ کې راکوي.
د سند صوبه د اپیکس کمیټې په غونډه کې پریکړه شوې چې په صوبه کې به د هغو اته سلویخت مذهبي دینی مدرسو په ضد عملیات کولای شي د کومو په اړه چې شواهد ترلاسه شوي دغه مدرسې په عمومي توګه په ملک او په خصوصي توګه سند صوبه کې ترهګرۍ ته وده ورکوي. د صوبه د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن په وینا د استخباراتي او قانون نافذونکو ادارو لخوا د راټول کړی شوو معلوماتو تر مخه د تشدد او ترهګرۍ په پیښو کې په غیر قانونه توګه رایوځای کړی شوي پیسې کارول کیږي او د ترهګرۍ د پاره کارېدونکو پیسو د مخنیوي د پاره به خصوصي ټاسک فورس جوړولی شي. دیوی پر سرکاری یا شخصی زمکو د قبضه د مختلف سرکاری یا غیر سرکاری ادارو نه د قلنګ خستو د خیرات غوختو پخوخه یا په زور د سرسایه او سرمنو راټولولو د تاوان د پاره د خلکو تختولو او د قاچق شو ایرانی تیلو د لارې ترلاسه شوی پیسې د ترهګرۍ او تشدد په پیښو کې کارول کیږي. نو مبړی ویل د بهر ملکونو نه هم په اونډي او نورو لارو دغه ډول فنډینګ کیږي. د شرجیل میمن په وینا صوبایي حکومت به د اته سلویخت مدرسو په ضد د عملیاتو کولو نه وړاندې وفاق المدارس په اعتماد کې اخلي. په کراچۍ کې د دینی مدرسې جامعه بنوریا عالمیه مشر او د وفاق المدارس د مجلس عامله غړی مفتی محمد نعیم ډیور ریډیو سره خبرو کې وویل حکومت د هغه مدرسې په ګوته کړي چې ترهګري کوي دوی به په خپل حکومت ته حواله کړي.
هم تیار هر وخت کې مدارس کا اگر معاینه کرے اور اگر دیکھیں کہ ہے مدارس دہشت گرد ہیں نہیں.
دیوائی مونږ هر وخت د مدرسو معاینه کولو ته تیار یو خو دوی په خپل راتلو ته نه دي تیار. مدرسو ته د بهر ملکونو او نورو لارو نه د پیسو راتلو په اړه نو مبړې وای کوم بهرنی حکومت یا بل غیر ملکی اداره مدرسو ته پیسې نه ورکوي. هغه خلق مدرسو ته پیسې را لیږي چې ماشومان یې په مدرسو کې سبقونه وایي. مفتی نعیم زیاتوي مدرسې د ترهګرو روزنه نه کوي او که څوک ترهګري وکړي او بیا د مدرسې نوم اخلي نو د هغې ځواب مونږ څنګه کولای شو. د صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن په وینا د وزیر اعلی سند قایم علي شاه په مشرۍ د ګورنر او قانون نافذونکو ادارو د لوړ پوړو چارواکو سره د اپیکس کمیټې په غونډه کې دا هم پریکړه شوې چې د سند صوبې په داخلي او خارجي لارو باندې به بایومیټریک نظام یا د ګوتې لګولو د لارې د پیژنګلو د پاره مشینان لګولی شي او د خلکو او د ګاډو با په بایومیټریک طریقه چیکینګ کیږي. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډی ریډیو، کراچۍ.
دا وایس آف امریکا ډی ریډیو دی. د پاکستان قبایلی سیمې خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه او د ځایي قبایلی مشرانو ترمنځ یو لوزنامه شوې ده چې د دې تر مخه به تورخم کې د کسټم یو عصري ټرمینل جوړولی شي. د دغه جدید ټرمینل د لارې به افغانستان سره دوه اړخیزه تجارت کیږي. رپورټ پې د سیمې نه زمونږ خبریال ابراهیم شنواری راکوي.
د څلورو میاشتو اوږدو خبرو اترو نه پس بالاخره حکومتي چارواکي او د لړنی کوتل ځای مشران په تورخم پوله د یو جدید کسټم ټرمینل په جوړولو موافقه شول. د خیبر ایجنسی تحصیل هډ کوارټر لړنی کوتل کې نن د ځای پولیټیکل انتظامی چارواکو او د شینوارو خوګخیل کام مشرانو ترمنځ شوې مهمې غونډې نه پس ځای د انتظامی چارواکو ډیور اډیو ته وویل چې د کسټم ټرمینل جوړولو په حق له لوزنامه د دواړو اړخونو ضرورتونو او غوښتنو تر سره کولو په حق له موافقه کېدو نه پس لاسلیک کړی شو. که څه هم حکومتي چارواکو د دغه لوزنامې د مهمو ټکو میډیا سره د شریکولو نه ډډه وکړه، البته د خوږخیلو مشرانو د خپلو نومونو نه ښودلو او غږ نه ثبت کولو په شرط دیور راډیو ته وویل چې د ټرمینل نه ترلاسه کیدونکې مالی ګټه کې د هغوی برخه او د نوې ودانۍ د کال کرایې په هکله د دوی غټې غوښتنې ومنلی شوې. یاد دې وي چې حکومت قریبا 10 کاله وړاندې په تورخم کې د یو جدید کسټم کمپلیکس جوړولو اراده کړې وه چې غرض یې د تورخم پولې د لیارې ګاونډي هیواد افغانستان سره دوه اړخیز تجارت له نوره وده ورکول وو او د دواړو هیوادونو تاجرانو له د صادراتو او وارداتو په اړه جدید اسانتیاوې ورکول وو. د تورخم په پوله چې په کوم ځای دغه ټرمینل یا کمپلیکس جوړول غوره کړی شوي وو، دغه ځای د شینوارو خوږخیل کام مشترکه جایداد دی او همدغه ځای کې د خوږخیل کام یو کامی د لاریو او موټر اډه هم ده، د کومې نه چې دغه کام د میاشتې په کچه د کروڑونو روپو مالی منافع ترلاسه کوي. د خوږخیل کام مشرانو سره دا اندېښنه وه چې د نوي کسټم ټرمینل جوړېدو سره به د دوی دغه مالی منافع متاثره شي او همدغه وجه وه چې هغوی په نوې جوړېدونکي حکومتي ودانۍ کې ترلاسه کیدونکې ګټه کې 1% د برخې او د کال په کچه د خپل ځمکې لیز یا کرایې غوښتنه وکړه. خو په اوله کې حکومت د خوږخیل کام دغه دواړه غوښتنې منلو ته تیار نه وو او په ځواب کې یې خوږخیل کام له په دغه کسټم کمپلیکس کې په نوکریو کې زیاته برخه ورکولو لالچ ورکړو. حکومت د خپل دغه شرط منلو دپاره په خوږخیل کام قسمه قسمه فشارونه هم واچول، خو بالاخره د 3 میاشتو د کړاو او تناو نډکو خبرو اترو نه پاس حکومت تر یو څه حده د خوږخیل کام مشرانو غوښتنو منلو ته تیار شو. البته دواړه اړخونه د تصفیه شوي رقم په ډاګه کولو ته تیار نه دي. حکومتي چارواکي یې چې د نوې ودانۍ جوړولو سره به افغانستان او حتی د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د تجارت کچه نوره هم زیاته شي، چې له وجې به ځایي تاجران هم مالی ګټې ترلاسه کړي او ورسره په دغه سیمه کې د روزګار نوې وسیلې هم پیدا کړي شي. دلته د یادونې وړ ده چې دا مهال په تورخم کې موجود کسټم هاوس کې نه خو بینک شته او نه بجلی او نه د ځمکې ټلیفون یا انټرنیټ اسانتیاوې شته. په کال 2000 کې د سیلابونو له وجې ځمکې ټلیفوني نظام متاثره کېدو نه پس خو دغلته د ځایي تاجرانو په شمول ځینې حکومتي چارواکو هم خپلو ادارو سره ټلیفوني رابطو دپاره افغاني موبایل سیمونه استعمالول. اوس په دې نږدو کې د موبایل فون نظام کې لږ خواله راغلی. د کسټم ټرمینل په حق له شوې دغه مهمه لوزنامه لاسلیک کېدو باوجود دا تر اوسه واضح نه ده چې د دغه ودانۍ په جوړولو به کله لاس پورې کولی شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو، خیبر ایجنسی.
ګران اوریدونکو، تاسو باید صفحه امریکا ډیوه رادیو ته غوږ یې. او د طالبانو په دور حکومت کې د بامیانو چې کوم تاریخي مجسمې وي هغه تباه کړې شوې وي. اوس د سارک چې کوم تنظیم دی د آسیایي هیوادونو لپاره، هغې ویلي چې بامیان به د دوی کلتوري مرکز وي. نور تفصیل یې د ډیوه رادیو خبریال کمال سادات په دې رپورټ کې راکوي.
په 2014 کال کې د سارک هیوادونو سازمان دا پریکړه وکړه چې په 2015 کال کې به د افغانستان د بامیانو تاریخي ولایت د سارک هیوادونو لخوا د فرنګي مرکز په نوم اعلان کړي، چې همداسې وشول او اوس د بامیانو ولایت د سارک هیوادونو د همدې 2015 کال د پاره د فرنګي مرکز په نوم ونومول شو. په دې اړه په بامیانو کې چې کوم مراسم نیول شوي ول، په هغې کې خپله د افغانستان د لوړپوړو چارواکو تر څنګ د سارک سازمان د غړو هیوادونو استازو هم ګډون کړای وو. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزیر عبدالباری جهانی وویل دا چې بامیان د سارک هیوادونو د فرنګي مرکز په نوم اعلان شو، دا نه یوازې د افغانستان د روانو حالاتو دپاره مؤثر دی، بلکې د افغانستان په روانو حالاتو او د افغانستان راتلونکي تاریخ دپاره هم ډیر مهم دی. جهانی زیاته کړه چې په دې سره د جهان توجه هم افغانستان ته راوړي. جهانی د بامیانو ولایت او تاریخ ته په کتو سره وویل چې بامیان ډیر اوږد تاریخ لري، خو هغه مهال د بامیانو تاریخ او تاریخي ځایونو ته تاریخي زیانونه واوختل چې طالبانو د بامیانو تاریخي بوتان رنگ کړل.
سره له هغه چې د طالبانو حکومت په دوره کې د بودا د سترو مجسمو تباه کېدلو بامیان ته نه جبرانېدونکی تاوان واړاوه او ټولې واجې له یوه ستر تاریخي اهمیت څخه، له یوه ستر تاریخي شاهکار څخه محروم کړ. البته د افغانستان حکومت او په تېره بیا د اطلاعات و فرهنګ وزارت د دوه هلو ځلو نتیجه ده چې بامیان بیرته د جهانیانو په سترګو کې دونه مهم کوي چې هغه د سارک هیوادونو د مرکز په حیث باندې وټاکل شو.
جهانی بل دا خبره هم وکړه چې د افغانستان تاریخ او تاریخي ځایونه د افغانانو په اتفاق او اتحاد سره ستل کیږي او باید چې ټول افغانان په یووالي سره د هیواد ستنه وکړي. هم داشن په دې مراسمو کې د سارک سازمان ډایریکټر میرمنی سا وینتری هم د بامیانو ولایت یو تاریخي ولایت یاد کړ او زیاته کړ چې د سارک سازمان غړیو هیوادونو بامیان د دې لپاره د 2015 کال د فرنګي مرکز په نوم ونومو چې په دې ولایت کې ډیر قوي تاریخ تیر شوی دی او په دې ولایت کې ډیر تاریخي آبادات هم شته دي. خو میرمن ساوینتری بیا له افغان حکومت او د بامیانو له خلکو نه وغوښتل چې د سارګ هیوادونو د دغې کړنې چې بامیان د فرهنګي مرکز په نوم ونومو ډیر قدر وکړي او هڅه دې وکړي چې له دغې تاریخي موقع نه ښه ګټه پورته کړي.
دی
وای دا چې بامیان د 2015 کال د پاره د سارګ هیوادونو لخوا په فرنګي مرکز ونومول شو، زه امیدوار یم چې افغان حکومت او بامیان به دغه مقام وساتي او نور پرمختګ به هم وکړي. د بامیانو په اړه باید وویل شي چې د بامیانو ولایت د افغانستان په لویدیځ کې پروت هغه ولایت دی چې اکثره اوسیدونکي د ریزوبانه هزاره او اهلي تشیع دي. دا ولایت چې ډیر تاریخي ولایت دی، د بودا دوه سترې مجسمې یا بوتان هم په همدې ولایت کې وي. خو کله چې په افغانستان کې د طالبانو واکمني وه، طالبانو هغه دواړه مجسمې چې په سیمه او تاریخ کې یې ساری نه درلودو په توپو او ټانکونو وویشتې او ټوټې ټوټې کړې. د دې ترڅنګ بامیانو ولایت نور تاریخي ځایونه، تاریخي څیرې او تاریخي کیسې هم لري. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.